په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د دې خبرونه وخت د ازادي په څپو کې پروګرام ته بیل سوی چې په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. نن جمعه ده، د وږي اسمبلی 18 د سپتمبر 8. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې بشر ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې نن جمعه یې خپور کړی ویلي، طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو او نجونو بې برخې کول دي. په دې سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مشرې الیزابت ایونسن ویلي، له عام ژوند څخه د ښځو او نجونو د حذفولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکي چلند نړیوال پام ځان ته اړولی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. د اسلامي همکارۍ سازمان افغانستان ته د خپل پلاوي له سفر وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې باید ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو حق ورکړل سي. د اسلامي همکاري سازمان پلاوي د افغانستان د سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د پوهنې، لوړ زده کړو، کورونیو چارو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره کتلي دي. په دې پلاوي کې د دغه سازمان مرستیال شیخ عظام، د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی طارق علي بخیت، دغه راز د ترکیې، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، بحرین، اردن، مالیزیا او څو نورو اسلامي هیوادونو دینی عالمان شامل وو. د اسلامي همکاري سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دوی پلاوي طالب چارواکو ته څرګنده کړې چې ټول اسلامي عالمان په دې برخه کې د نظر یووالی لري چې زده کړه د ښځو او نارینه وو حق او مسؤلیت دی. طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوی د پوهنتون له زده کړو هم منع کړي دي. په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبرلانو ټولنه وایي چې د اوکراین د جګړې په شمول نړیوال شخړې د دې سبب سوي چې له افغانستان څخه د زیانګالو خبرلانو د لیږدولو بهیر ټکنی سي. د دې ټولنې په وینا، لا هم زرګونه خبرلان په افغانستان کې بند پاتې دي او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې به برخلیک دي. په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبرلانو د ټولنې اجرایی رئیس ریچل پلیفر دا وضعیت ناوړه بللی، خو په عین حال کې ویلي چې په داسې شرایطو کې د زیانګالو خبرلانو انتقال آسان کار نه دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي دوی له بې ځایه سویو او زیانګالو افغان میرمنو سره د سواد په زده کړې کې مرسته کوي. د دې ادارې د افغانستان څنګ نن جمعه د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، دوی هڅه کوي بې ځایه سوي افغان میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده کړي او پر ځان باور ترلاسه کړي. دغه ادارې د یوې زده کوونکې وینا هم خپره کړې چې ویلي دي، سواد ماته هیله رابخشي. نن د سپتمبر میاشتې 8 د سواد نړیواله ورځ ده او له 1968 میلادي کال راهیسې هر کال د سواد د ودې او پراختیا لپاره په بیلابیلو شعارونو سره لمانځل کیږي. د ناټو سرمنشي وایي چې اوکراینی ځواکونه توانېدلي د روسیې له دفاعي کرښو واوړي او د روسي ځواکونو په وړاندې په خپلو ځوابي عملیاتو کې پرمختګونه وکړي. یانس ستولتنبرګ پرون پنجشنبه د اروپایي ټولنې قانون جوړونکو ته په خبرو کې ویلي چې د اوکراین ځواکونه د روسي پوځیانو په وړاندې ورو ورو مخته ځي او دا د ناټو د ملاتړ اهمیت او له اوکراین څخه د ناټو د ملاتړ لیوالتیا په ډاګه کوي. د روسي ځواکونو پر خلاف د اوکراین ځوابي عملیات د روان کال په جون میاشت کې پیل شول. شمالي کوریا نن وویل چې د څو کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپتل جوړ کړی چې اټومي حمله ورڅخه کیدای سي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون دا د امریکا متحده ایالاتونو او د هغو د آسیایي متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړولو په هدف حیاتي هڅه وګڼله. د شمالي کوریا دولتي اجنس د خبر را مخې دغه اوپتل د اوبو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغولو لپاره ډیزاین سوی، خدای نه د مشخصه کړي چې څو میزایلونه لیږدولی او توغولی سي. بلخوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک ښوولی چې دغه اوپتل دي هغه څه چې شمالي کوریا وایي کار ورکړي. د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه سوي. دولتي رسنیو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون ماپښین د چین د شمالي سیمې انر منګولیا په یوه شرکت کې سوې ده. راپورونه وایي ګڼ کسان د ګازو د لیک کېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې وغورځېدل. حتی کسان ځای پر ځای مړه سول، بل د ټپونو له کبله سا ورکړه او د بل مړی وروسته وموندل سو. د رسنیو راپورونه وایي په دې باب چې دغه پیښه څنګه سوې څېړنې پیل سوي دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې په دې اړه بحث لرو چې د طالبانو سرپرست کابینه د وکله نشوه دا کابینه به تر کله خپل کار ته دوام ورکوي پر دې کابینه دا انتقاد کیږي چې لازم تخصص نه لري طالبان بیا دا کابینه بریالی ګڼي مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو او د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم د طالبانو د سرپرست کابینه په اړه سنا کاکړ راپور لري
اسلامی امارت پریکړه وکړه چې د اړینو حکومتي چارو د پرمخ بیولو په منظور یو سرپرست کابینه تعین او اعلان
د طالبانو موقت حکومت د جوړېدو له دغه اعلان د وکالت ایشول زبی الله مجاهد چې د طالبانو سرپرست حکومت ویان او د دوی د مطبوعاتي څنګه یو مهمو څیرو څخه دی د 2021 کال د سپتمبر په 1 د امریکایي ځواکونو له وتلو شاوخوا لس ورځې او د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو څخه باندې درې اونۍ وروسته د افغانستان حکومت د رسنیو په مرکز کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو سرپرست حکومت اعلان کړ د طالبانو سرپرست حکومت د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ له یوې کابینې سره رامنځته شو ملا عبدالغنی برادر د اقتصادي مرستیال مولوی عبدالکبیر سیاسي مرستیال او ملا عبدالسلام حنفي د اداري مرستیال په توګه د طالبانو د موقت حکومت د رئیس الوزرا د مرستیالانو په توګه وټاکل شول د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې د نورو غړو اعلان سره سم د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې د امریکا متحده ایالاتو په تور لست کې شامل دی او پر سر یې $10 میلیونه انعام ایښودل شوی د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه او د طالبانو د لومړي مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شول د طالبانو حکومت په دې کابینه کې هیڅ یوې ښځې ته ځای نه دی ورکړل شوی او اوس چې له دې ورځې دوه کاله تیری کې د طالبانو حکومت لا هم د ښځو له شتون پرته او د سرپرست حکومت په توګه پاتې دی طالبانو ان د خپلې سرپرستۍ کابینې د اعلان پر مهال د ښځو چارو وزارت هم له منځه یووړ او پر ځای یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسمي وزارت په توګه په خپلو تشکیلاتو کې اضافه کړ د نړیوالې ټولنې لخوا تل ته نیوکې شوي چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او ښځې هم پکې حضور نه لري په پخوانۍ ولسي جرګه کې د خلکو استازی او د ښځو د حقونو یوې فعالې شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په کابینه کې د ښځو نشتون او د هغو کسانو شتون چې لا هم د نړیوالې ټولنې په تور لست کې دي د دې لامل شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي
جهان میتونه با ارائه کمک های بشری
نړۍ کولی شي چې بشری مرستې په شفافه توګه او ټولنیز عدالت په رعایتولو د افغانستان خلکو ته ورسوي پر طالبانو بندیزونه او محدودیتونه وضع کړي ښایي دا شرایط لږ تر لږه طالبان د دوهی تړون پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغانستان خلکو لپاره مسؤل وګڼي
په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان ادعا کوي چې طالبانو په بیلابیلو ادارو کې په مسلکي او تخصصي څانګو کې لوستو ځوانانو ته د کار زمینه هم نه ده برابره شوې په کابل کې یو مدني فعال او د ځوانانو استازي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې توقع کېده چې باید ځوانان ته تر ریاستونو او وزارتونو پورې ونډه ورکړي بدبختانه چې حتی وان دی ورنه کړ خو حتی دوه مدریم بستونه یم دی وظیفونه ویست مسلکیانو ته خو بعضی جایو کې وخت نه ورکوي نو حتی دلته چې تماس لري او ته دکتورا چا چې تحصیل نه کړي هغه نو څنګه وکولای شي چې دی هغه چا د لاس باندې کار وکړي چې هغه تحصیل نه یې کړی تا باندې دته یو رواني فشار پیدا کوي نو سوالان دته زړه نه ښه کوي چې دی وطن کې پاتې شي
خود طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد حکومت د کابینې د اعلان پر مهال وویل چې د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیلې څېرې شته او دوی به په بریالیتوب سره عمل وکړي یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو کابینه بریالۍ نه ده یو له دغو کارپوهانو عزیز میراج له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې د لامل په اړه داسې وویل
دا کابینه د پارلمان لخوا نه د خلکو د استاذ لخوا نه تر ټولو تایید شوې نه ده نو بینن کورنۍ مشروعیت هم د سوالانه ده بله مسله هم دا ده چې کار اهل کار ته نه ده سپارل شوی ټول ملایان دي تا په مسلکي او فني او تخنیکي پوستونو کې هم ملایان ناست نو بینن هغه وخت کې نو نه څه کولی چې موږ د کامیابه او بریالۍ یو کابینه دا چې وکړی سي نړیواله سړی کې جوړ کړي
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کرمی نظر هم ولرو خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه
دا سری په سبو کې پروګرام دی زحمت شبر ساسو کور بیم طاهر روشن تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي د غراپور مو واوریدو اوس په میلمانه تاسو ته معرفي کړم په دې خبرونه کې مو سایمی خوګیانی د سیسی چارو کتون کې تاج محمد تلاش د سیسی چارو کتون کې او غوث جان باز پروسه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیسی چارو کتون کې ته بلنه ورکړې ده د میلمنو هرکلی کوم خبرونه ته شراغلی لومړی کا ورشم اغلی خوګیانی ته ساس په نظر د طالبانو د دوه کلن سرپرست کابینه مثبت اړخونه څه دي منفي څه دي په لنډو لطفا
ډېره زیاته مننه نه تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه ما اول خو دا چې ما منفي اړخونه باندې باید بحث وکم لکه څنګه چې دوه کاله د طالبان د کابینې نه پوره شو اول خو دوی نفي مسؤلیت نه لري په دې معنا چې دوی د کمپارټمنټ په افغانستان کې په هوا غړنګ شوی دغه نه هر د منځ تللی دی دغونه مثلا مشروعیت نه دی اغوستی رایې نه دی ترلاسه کړی تایید شوی نه دی یوه موضوع متاسفانه دا کابینه څنګه چې وی چې هم شمول په دې معنا چې هم د بدخشان سړی پکې هم د بغلان سړی پکې هم د ننګرهار سړی خو زما په نظر هم شمول نه ده ځکه د افغانستان ټولې هغه سیاسي ډلې او اجتماعي ډلې چې فعال وي زور لرلو د غیر د مولانا بوڅوکي شتون نه لري او دویم دا چې هغه جنسیتي تعویض له نظره موږ کوګورو اسان خزه پښتون نه لري خزه کې بالکل نشته د امده خاطر کوم څه کولای هم په رسمیت نه پیژني نه غاړه ستونزه زیاده چې بچ خزه خو واځي دا چې کابینه کې نشته خاص شو متاسفانه ګورو نو په دې خاطر باندې بل تخصصي نه ده تخصصي موږ څه ګورو چې په وزارت سره کې یو مولوی صاحب ناشته په کلم وزارت کې تاسو ته لیکي بل مولوی صاحب ناشته په کار کې مادان کې په مولوی صاحب ناشته
واتساپ لاره سره سره فکر کوم ټلیفون لته سو نه یو څل لري دی اواز پک راځي
اواز راځي پک
نه اوس به تر شو یو څه یعنی کې تاسو په لار سپیکر کې کېشلې بیا ان کاس کې بل اواز شاوخه او بیا مم غوږی په غوښ کې وي هغه هم کله نه کله مشکل جوړوي
نه نه واتس اپ واتس اپ باندې واتس اپ ته خبر پکو مخ بازم شو فانشتا چې څنګه تاسو आवाज درتي یعنی کاس کوي
او اوس دغه اوس چې تاسو خبر کې به تر شو مهرباني خپل خبر سره دوام ورکړه
نو ما ویلې چې فقط مثبت ارخص ما په نظر دغه یو شی وی ک رشوت پکې کم شوی وی لکه څنګه چې دوی دا وزارت مالک مثلا موږ وایو دښې وی دي نو دا په حکومت کې رښتیا په رشوت مو پراخ اندازه وو ان پیسې دې د هاف مال کې دلې اجازه نمړلو داخليانو په څیر نه کول او څو دغه کار کوي نو دا یو مثبت اړخ دی غیر د تخصص نه
معنی
خو حضور پکې بل
او بل او هغه تاسو ته کې می تاسو ته کې می یادښت کړی چې کوم ټکی تاسو یاد کړل اوس په دې جان باس صاحب نظر واخلم جان باس صاحب تاسو کده دې کابینه مثبت او منفي اړخونه بیان کړئ لطفا مننه
ټول ته سلام ګورې شبیر صاحب زمونږ د دې مثبت او اړخونه کې څه ورځي چې تاسو په څه دوی د حامیان وایي د دوی حامیان وایي زین نه وایي د دوی حامیان وایي چې هغه متحده ایالات دي او ځین نور هیوادونه دي لکه پاکستان او لکه دغه د منطقې ځینې هیوادونه هغه وایي چې موږ خوشاله یو ځکه چې مثلا طالبان د
امریکا خو رسما نه دی ویلي چې دوی حمایت کوي نو تاسو یې چې امریکا د دوی حامیان
ما نه دی ویلي چې حمایت مال حامیان دی حامیان ما په نظر هغه حامیان لکه وخت چې جو بایدن وایي چې لاشي رسنی وګوري طالبان موږ سره همکاري کوي هغه القاعده د منځوري بنام دغه د سنسي په برخه کې یعنی کاونټر تروريزم په برخه کې اتمن
جان باس صاحب که جواب تر شو تاسو البته د خو اوشت بحث سي په کوم محتوا په داخل کې د امریکا جمهور رئیس ته خبره کړې ده کرا شو د سوال ته یعنی تاسو مثبت او منفي اړخ ل خپل نظر د دې کابینه په اړه کرته بیان کړل
نو کته چې ما د څه لنډوي
نو نو بیا ورسره نور باستم دوام ورکو دا خبره دا برخه لنډه راوخلو به ورسره باسته دوام ورکو
دغه خبره د طغل شبر چې طالب دا یو افغاني پدیده نه ده، دا یو جوړه شوې طرح شوې برنامه ریزی شوې یو پدیده ده چې په افغانستان باندې تپل شوې. دا یو سناریو ده په افغانستان کې د زینو مو
مننه جان باسل، مننه دې خطر چې خبرونه ده د اول برخه ځوابونه تر لاسه کوم، بیا به ورسته دې باس ته ورزو چې طالبان څوک دي او څه کړی دي. تلاش څخه ستاسو نظر واخلم، د طالبانو د کابینې مثبت او منفي اړخونه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته شبت او د باخ غډونوالو ته او د ازادي راځین ټول اړوندو ته د زړه په سلامونه او درناوي وړاندې کوم. د اسلامي امارت او اساسي د کابینې د ټولنې په ملاتړ وزیر دا بیان کړی او خپل منیجمنت او مدیریت په دې کې
تلار سب محترم او بخشی دستاسو آوازم سم نده، فکر کوم لرد سکه دا دی تلیفون خواه و گرزوی شاید بهتره شی
انشاءالله سیسو
وست سیسو مهربانی وست خبره لسیر پایل که لطف.
لمرای دی طالبانو او دی اسلامی امارات دی کابینی قوی منیجمنت او قاطع منیجمنت دی دوی یو اساسی پالیسی بیانوی. دویم، په افغانستان کې امن او ثبات هر ګوډ د افغانستان د تجی تاسو به څوک ونه وی چې ته چیرې دي ولې دي د کوم ځای راغلی او څه کوي، او امنیت به د خوندې وي. دا هم د قاطع مدیریت او عزم یو اساسي ټکی ده. دریم، فساد مطلق لمنځه تللی ډیر کم بشتون ولري چې هغه هم په تدریجي توګه لمنځه ځي. څلورم، د افغانستان اقتصادي نظام تاسو په یاد ولرئ که نور نظامونه وای او داسې تعزیرات او داسې جنگ او داسې ناټو ترې وتلی وای اوس به اکثریت خلک د لوږې مړه وو. د څلور، پنځم، د شریعت جاری کول او هر افغان ته د هغه په سرشت د حقوقو ورکول. شپږم، د هر لویست څخه قاطعانه دفاع. اووم، ملي منافعو ته په کتو سره د ملي منافع او دفاع او پیرغه رڼاتا پالیسی ته په کتو سره اجرات تر سره کول. او دینی کم فساد چې په خوانی خلک او یا موجوده دینی په ټیټو ټیټو بستونو کې چې زمينه دې ته برابر وي چې فساد رامنځته شي. او یو تریوه ده هم د اکثریت پښتنو حضور په کابینه کې. دا دوه ټکي
مننه تلار سره، مننه
ډیره مهمه ده. او یو څه چې ډیر زیات لمنه ویروس ول د مخدره موادو صفر تراټیټول چې ناتو امریکا او ګاونډي هیوادونو میلیارډونه ډالر په ولا غواله.
مننه تلار سره، مخی تر دی چه جانواز صاحب تاوشم دی غوی نظر هم واخلم. په دغه برخه کې چې تاسو وایئ چې ټول خلکو ته حقوق ورکړی دي، مثلا د نجونو مکتبونه یې بند کړی دي، دا خو د دوی حق اخیستی ده؟
دا بندیدل د موقتی وخت لپاره دي، ځکه چې کوم دا د دایم لپاره نه دي.
خو خیر، هدي عقل داوس تلرسب داوس د کابینه په دوه کلنۍ باندې خبرې کوو، یعنی په دې تیرو دوه کلونو کې دا حق خورل شوی دی. مننه، لبه خبرته وروسته بحث دوام ورکو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا سدیب سپوکی پروگرام له اسدی رادیو اوری په دی خبرونه کې زحمت شي برسات کوربم. په خبرونه کې مو میلمانه دي سایمه خوګیانی، تاج محمد تلاش او غوث جانباز. د پروگرام د بحث ټکی مو د طالبانو د سرپرست کابینې دوه کلنی ده چې دوه کلن شو. جانباز صاحب، اوس هغه د باسونو برخه ته سرازو راګرځو. د خلکو د حقوقو خبره مخکې تلاش صاحب وکړه چې مال دوی هم دا پښتنه وکړه. د په تیرو دوه کلونو کې درې اومده ټکي کې ستاسو په نظر باندې د خلکو له حقونو کې نقص وي څه شی دي؟
زما په نظر ښاغلی شبر، زه نه پوهېږم چې زما ځوابونه ستاسو خوښېږي که نه هغه د برنامې په روحیه برابر دي که نه. په هر حال زه به خبره کوم تاسو کولی شي بیا ماته وخت رانه کړئ چې خبرې وکړم. په هر حال زما نظر دا دی چې د طالب ډلې په هیڅ صورت دا یو نظام نه دی، دا یو حکومت نه دی. د طالب ډلې د بشر د حقوقو هغه یونیورسل یعنی عمومی اعلامیه نقشه کړې ده. زه نه پوهېږم چې کوم اجزا د دې اعلامیې چې افغانستان دا میثاق دغه اعلامیې امضا کړې ده د ملل متحد یو تاریخي غړي په حیث، اصلا زه نه وینم چې هلته یو اجزا د هغې د طالب ډلې د خوا رعایت شوي سي. دا چې ځینې دوستان وایي چې په افغانستان کې امنیت برقرار دی، نو امنیت خو په زندان کې هم برقرار دی. سهار تا ته چای درکوي، غرمه درته ډوډۍ درکوي، مازیګر درته د پاکستانیانو په خبره د دوی دوستانو ناشته هم درکوي. هلته ډېر ښه امنیت دی، هېڅ شی فقط چای ډوډۍ خوره، د خواخوا مسمر شم کوه، لبیک وایه، بس زندان دی، خوشحاله، امنیت دی. دغسې یو شی دی په افغانستان کې. په افغانستان کې انسان او د هغې ژوند په امنیت کې نه دی. دوی که وایي چې چاودري نه دي شوي، نو دا والي د دوی په مزار کې چاو
کېدای شي چې دوی دا ووایي چې یعنی نسبتا کمی شوي دي. یعنی دا خبره خو ازادي راډیو د یوې رسنۍ په صفت باندې هم تاییدوي چې چاودنې کمی شوي دي.
چاودنې کمی شوي نه دي، چاودنې دوی کولی، چاودنې همداغوی کولی. ولی موږ بیا دا د یاده باسو، موږ خو دومره لنډ فکر باید ونه لرو. چاودنې خو همداغو کولی کنه. دا یو بله دا چې دوی ویره یو ویره خپره کړې ده په افغانستان کې. د افغانستان خلک دوی ډاروي، که دوی ډارېږي نه، که دوی ډارن نه دي، که دوی افغانان دي، ولې سیاسي افکارو ته اجازه نه ورکوي؟ ولې سیاسي احزاب د قانون په ترڅ کې نه د بغاوت په ترڅ کې دوی ورته اجازه ورکوي نه؟ ولې
ستاسو د همدې برخه کې بیا نورې خبرې به مروسته بیا وکړي کنه؟ په همدې برخه کې به تلاش صاحب ستاسو
د دوی د خبرې دا تاسو وویل چې دوی کم حقوق نه کړی دي یا نه دي.
تر اوسه پورې ټکي په ټکي تاسو حقوق نه درته بیان کړي کنه؟ عمومي خبره مو کړل چې عمومي حقوق نه شي دي.
تاسو وویل چې ژوند امنیت تامین نه دی، د ښځو حقوق تامین نه دی، د ښځو د حقوق د کار حق تامین نه دی، تنوع د افکار یعنی تشکیل د احزاب تامین نه دی. دا کوم حقوق دي؟ دا خو
هغه د
ډیکلریشن کې.
بله مننه، مننه.
ډیکلریشن کې راغلی دی کاغله شی به
مننه. تلار صاحب، تاسو د طالبانو د دوه کلنې کابینې اکثر مثبت ټکي یاد کړل. د جانباز صاحب دغه خبرو په اړه څه وایست؟
څه فکر کوم چې جانباز صاحب فکری تکلیف لري. فکری تکلیف څه دا معنی؟
خیر، اعتراض به نه کوو. و تلار صاحب، اعتراض به نه کوو په خبرونه کې. په یو چا د یو د نظر په اړه خپل نظر څرګند کړئ، نه په دغه په اړه.
دا یو اعتراض نه کوم، دا یو عظیم تکلیف ده.
نه دا خواهش کوم، یعنی خواهش کوم، یعنی هیڅوک، تلاش سه محترم، هیڅوک د ازادي راډیو د مایت لاري د بل چا په اړه خبره نشي کولای، دغه د فکر په اړه خبره کولای شي.
نو کله چې وایي چې دا فکری تکلیف لري، نو هغه خو باید سره یو منی او سم تحمل ته ځمه او ثبوتونه دې ثبوت مخ ته نه ځم.
نه
جانباس ته وی چې حقوقونه او حقوق د څه زموږ ورته اسلامي امارت ټول شته چې پر کومول دي زرګونه ټول ته حقوق ورته ورته دا حقوق نه شي شاله.
ام ته ټکی ته او بخشه تلار صاحب، مننه. د شوزو په برخه کې تاسو ته خبره وکړه، سایمه خوګانی خپل میرمن ده، د دوی نه په واورو د شوزو د حقونو په برخه کې اغلی خوګانی تاسو خپل نظر ورکړي.
احترام د دوړو جانباز صاحب او د تلاش صاحب نظرونو ته. څنګه څنګه چې دا کله طالبان په افغانستان باندې حاکم شوي دي، او چې کوم حقونه چې ښځو روان مسئول په ټوله کې هغه مثلا هم په اسلام ورکړي وو، ګډ شو سدو اساسي قانون هم نه مني. کله کله وی چې ظاهر شاه قانون عملي کوو، ما فکر نه کوم د ټولو قوانینو په خلاف باندې. د ښځو روا حقونه مثلا د کار حقوق، ښځې مرور د زمان ورو 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 ټول وزارت قانون حذف کړي او ګدایي ته کې نه بولي. زما یاد دي چې ښځې چې لسانس وي نن ناستې دي په بازار کې، بچو د نفقې دپاره، حلال نفقې ګټل دپاره بوټان رنګوي. زما یاد دي چې ښځې چې مثلا لسانس شي نن یې ګدایي ته مجبوره کړي دي، او شاید ډېر خدای خاصه ډېر بد لارته بنور مثلا مخو کی ځکه اقتصادي نظر دوی مجبور دي چې باید اولاد نفقه ورکي. اکثره خزې د موږ د کور سرپرستی ورترغاړه وه او یا میړونه شهیدان شو یا مړه شو یا کونډې وي د اولادونو نفقه ورترغاړه وه د ټول نه خلاص کړي. دوه کاله ووته زموږ ورور وی چې دا مثلا دا دایمي خبره ده. دوه کاله د افغانستان ښځې د افغانستان جنکۍ د تعلیم نه محروم دي. شپږم نه پورته صنفونه پوهنتونونه هر څه په ټپه ولاړ دي. دا څوک جبرانولی شي؟ یو ساعت په څو کلونو کې ولاکه جبران شي؟ دوه کاله څنګه جبران ای؟ دا بل د تعلیم حق دا چې په سیاسي د خپل حقونه محرومې سیاسي مشارکت نه لري. موږ اول د لویه جرګه په نوم باندې لویه جرګه وه خو د ملایانو جرګه وه. تاسو به یوه ښځه راوستې وه په چادرۍ کې ویلي بومې چې دغه یوه ښځه ده ستاسو غږ به وي ستاسو لاس سپیکر به وي. مګر موږ به په دې پوهېده چې په فزیکي شکل باندې یوه ښځه اقل هلته حضور لري.
مننه آغلی خوجانه، مننه. دا بحث نور اړخونه هم لري.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
ازادي رادیو ته د فیسبوک له لارې ډیر پیغامونه را رسیدلې. د دې پروګرام په ارتباط یو څو بل اوریدونکو نور اوریدونکو سره شریک کړم. حمید الله خان شینوار لیکي اتیا فیصد خلک لدی کابینه راضی دي. عبد القدوس لیوال لیکي دا چې سرپرست کابینه دومره دوام وکړ ش روان دي. یو څو فیصلې چې د دوی څخه زیات وختونه وهغه ده جنو او د میرمنو د تعلیم مسله ده او د شزو د کار مسله ده. ودان پښتون لیکي دا کابینه یو معقتی کابینه ده. رشید روحان لیکي اوی افسر بریالی ده. پښتون لیکلی دی سرپرست کابینه داسې معنا لري لکه سړی چې د کرایې په سرای کې ووسی او هر دم چې جواب څوک ورکوي جواب ورکولی شي. ګلشیر شیرزاد لیکي الحمدلله شپه مزو کې روان دي. او البته ډیر زیات پیغامونه نورم راغلي دي. وروسته به په خبرونه کې بیا هم له میلمنو سره شریکم. را به شم دې ته چې د دې له خاطر چې دغه کابینه چې تر اوسه پورې سرپرست ده تر کله پورې به سرپرست وي دا سوال ډیر مهم دی. په دې برخه کې به د جانباز صاحب نظر واخلم. جانباز صاحب څه فکر کوي چې دغه سیاسي کابینه به تر کله پورې سرپرست وي؟
خو دغه وطندار څه بدونه وایم چې خله چې تاسو زما صفات ونکړ کچېرې تاسو زما صفات کړې وای نو ما به نن څه خوب نه کوم. ډیره مننه کوم چې تاسو هم دغه ادبیاتو باندې راګیږئ لکه هغه ادبیات چې تاسو زده دي. او بل دا چې که تاسو چاته ناروغ وایي نو زه تاسو سره شخصا آماده یم چې هر عصبي او عقلي ډاکټر چې تاسو یې پیژنې تاسو ور باندې باور لري و... یو ځای بلار شو او موږ تاسو ته کلیف په تشخیص
و جان بس
مهرباني یو سړي ته خبر لکه لکه ما ته چې ډیپلوماټیک ځواب ورکړی وای ما توهین نه وکړې چا په هر حال ګوره شبر څه نو تر دا تش په نوم دلا کابینه نه ده. دوی به تش په نوم دغه سي سرپرستان پاتې کیږي تر څو چې بل فرمایش دوی ته راشي. دوی فنی کسان نه دي. دوی نشي کولای چې د دولت اداره مخته وي. دوی فنی نه دي. دوی تخنیکي نه دي. دوی ملایان دي. دوی داسې یو چوکاټي ایجاد کړی ده چې خپل پکې بند خپل پکې بند موږ نه پوهیږو چې دا په کندهار کې دا څوک ناس دی. دا په پټو سترګو چې ځینې دوستان دا مني چې دا ګواکې کوم امیر المؤمنین دی دا ولې څیره نه ښکاروي دا د چا نه پټیږي. دین سره تر کومه به د امیر المؤمنین سرپرست اوسیږي؟ آیا په تاریخ د اسلام کې داسې یو نمونه د خدای موږ لیدلې ده؟ په دې کابینه کې یو یعنی 50% د دوی دغه تش په نوم وزیران لوړې زده کړې نه لري. شبیر دوی به څه رقم ته دا اداره وکړي او دوی به تر اباده تر څو چې دوی اوسیږي دغه سې به سرپرستانی دغه سې به ناپوهي دغه سې به ملایانی دغه سې به مدرسه لویه مدرسه چې نوم به ورته اصل کې به زندانی نوم به ورته مدرسستان و طالبانستان به جوړوي. که څه اماراتي وي ته تش په نوم یو نامعلوم شخص ته به بیعت کوي ته ځای لري که نه؟ ته هیڅوک نه یې. موږ نه افغانان یو نه دغه وطن دی. موږ خو درسره جنګ نه کوو. وبنی ادمه که ته د افغانستان بچی من خو ټوپک نه راخستې. من درته وایم چې لاش انتخاباته کته دونه ځان به مطمئنه تا ولې د 70 حالات کې قدر ځان نه جوړ کړی دی. ورکه خلکو ته حق د رائے ورکه ولې د خزي کوند منځ زمو په کور کې بنګانی کړی دي ولې ورته د انسان په سترګ نه ګوري ولې تر غینم امتیاز جوړوي ولې هغه په صاف زړه کارو کی ته څوک یې تاسو هڅه ده دا را کورا کټک دا مدرسو نه فارغ شوی خلک دا راځي ما ته ژوند کوي تا ژوند لیدلې دی غیر د دغه مدرسې نه نور دنیا لیدلې ده چې دنیا کوم پته روانه ده په یو ټانګ چارچوب کې چار دیواری کې د ځان باندې کړې نو دغه خاطر شی ورته دی به تر ابده پورې سر پرستان
مننه پام دې برخه کې به اغلی خوګانی نظر هم واخلم تاسو څه فکر کوئ چې دا کابینه به تر کله پوری سرپرست وي
دو د سیو کابینه مثلا معرفي کې خو نه پکم د کم قانون د مخ نه بده معرفي کې چې به څو کار دوام وکي نو مخ په پارلمان په چې کله په پارلمان د کابینه را مځل پنځو کلو لپاره بده راي غسلې چلور نیمو کلو لپاره تر کې بل پارلمان براتو دغه کابینه به مشروعیت لرلو اگر هغه چې به یو وزیر هغه مثال به اعتماد شو د پارلمان د خانه یبلې د هغې خانه ایستو نو دا بل موضوع و
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړل یعنی یو قانوني چوکاټ وو چې کابینه ترکل او څرنګوي تلاش دا سوال مهم دی د طالبانو سرپرست کابینه به ترکل وي او د قانوني چوکاټ به کل خپلوي
دا کوم ملمانه په باس کې دی په ډیر درناوی او احترام سره دوی دی لمړی دی امارت په تاریخ باندې او بیا دی د جمهوریت په تاریخ باندې چې امارت تاریخ کې شته او د جمهوریت تاریخ کې شته او په څه کې تاریخ اولې چې موږ باندې تاریخ کې په ګرځونه په ثاني او دی چې د امارت تاریخ څه ده نو کله چې یو یو پروفیسورون په تاریخ نه دی نه په دې او ساتنه په فراسي دی
محترم میلمانه چې باس ور سره کوم جان باس صاحب او محترم کورکی دوی د امارت او د جمهوریت په تاریخ باندې پیژي کله جمهوریت په تاریخ پیژي امارت هم تاریخ کړي بیا د ځان ته سیاسي شنن کې وایي
انتقاد کو افغانستان به څنګه جوړیږي چې دیو بل خبره نشو زغمل نشو تحمل کوله
زه غواړم چې وس دا تحلیل وکم
وار لوار به تحلیل تراتلې
اما هدف دا چې دا څه کسان چې په باس کې ویرا سره هغه دی و نظام په تعریف کو نشي نو هغه سره به څه تحلیل وکم خو خیر تحلیل لا تاسو لا غریدونکو سره کوم امارات عبارت لا هغه نظام څه خدا چې یو امیر لري او اکثریت حکومت کابینه د فرمان لاندې وي او د حکم ورکوي عزل تعزیل انتصاب او انتخاب د پلاس کې وخت او موده معلومه نه ده دا د صوفیانو د خلفای راشدینو او همدارنګه د اکثریت مسلمه حکومت چې په تاریخ د اسلام کې وګوري دا سي امیران لرل
سوال پیدا شو نو بیا ولې سرپرست ورته وای
په دې خاطر سرپرست ورته وای چې د هغه سړي ظرفیت او کیفیت او مدیریت او تعود او اراده برملاسي چې تر کومه حده پورې په خپلو چارو کې بریالی ده دې ته مجبور چې په حکومتداري او په مدیریت او په منیجمنت کې سرپرستی نوم ورکو بل نوم لرو
یعنی استاس په نظر باندې دا دایمي کابینه ده یعنی دا دایمي کابینه ده
نه 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 د ما د خبر نه باید منفي برداشت ونسی تکرارومې وخت ایکس دا نامعلوم ده دا د امیر د فرمان او د عزل تعزیل انتخاب او د تصویب په اړوند باندې را مخته کیږي اما د سینه د لکه د جمهوریت نظام او د جمهوریت تعریف په جمهوریت کې زه درته تعریف کوم جمهوریت یو نظام ته ویل کیږي چې د خلکو په رایا رامنځته شي اکثریت په اساس باندې ولسمشر وټاکل شي هغه آزاد شفاف عادلانه او پاک رائے وي او حکومت دری باید تعریفونه ځان دری اجرایوي قوی باید متوازی مقننه اجرایه او قضایه په دې بنیاد باندې خپل اساسي اهداف تعریف کړي او دیو تاریخ پر بنیاد باندې مرحله په مرحله مخته ولاړ شي، د سیمایزو د نړیوالو هیوادونو سره په تعامل کې ور داخل شي. اما دا تعریف امارت ته نسی تطبیقولای او د تطبیق وړ هم نه ده. دا ګډونوال کړي
دلته
تعریف واغه تعریف
تلاشه
کولای دا به دوی
نه. البته نه، د علمی ظرفیت خبره نه ده. د دې خاطر چې مدون قانون نشته چې څوک وایي چې دغه قانون په اساس باندې د طالبان او امیر المؤمنین ټاکل شوی دی، دغه قانون په اساس باندې د دوی کابینه ټاکل شوی ده، باید یو قانون وي که د طالبانو دغه مشر نه، مثلا که د طالبان مثلا که د طالبانو مشر مړ شي، د قانون کومه ماده حکم کوي چې څوک به مشر کوي؟
موش قانون شریعت ته، شریعت ته مراجعه کوو. دی امیر المؤمنین صاحب حافظه الله احیانا وفات مرستیالی دو مرستیال، یو مرستیال لري، هغه مرستیال دو مرستیالان نور لري، لکه دی رئیس الوزراء په مریضی کې تاسو ولیدل چې کله دای مریض شو د خپل صحت مندی لپاره
رئیس او بخشې ستاسو خبريال په صفت د پښتنه کوم دی هیبت الله خون مرستیال څوک دی چې د ځاینا سیبوي؟
ملا محمد حسن اخون.
په رسمي شکل خو نه دی اعلان کړی چې دی مرستیال دی.
کچیرته اکثریت علما له هغه بیعت وکړي هغه شران رسمي مرستیال شو.
نو کوکی وکی کنه، یعنی یو هغه پات مننه
دا کار ساوای د دوه جرګی رامن سسولی په کابل کې د پولی ټکنیک جرګه کې زورګونه علما او ګډون درلود او دا بیات وس
خو په رسمي شکل نه اعلان کړي کنه. یعنی مثلا چې کله د مولا محمد حسن د خون په باره کې رسنی راپور ورکوي د سنوي چې د مولا هبت الله خون زاده مرستیال دی یا دغه معاون دی، یعنی په بله
کچیر نن اجازه را کوي دلته وس امیر خپل ماوینین ټاکي. کله چې امیر خپل ماوینین وټا کله هغه شران جواز لري چې د په ځای باندې ټول مسولیت د حکومت
په وځي. مننه مننه تلار صاحب.
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جنبا سب تاسو تر ازم دې له خطر چې دا بحث هم بیرته سر راغون کو. دلته ستونزې پدې کې دي چې یو شمېر افغانان له اوسنی افغانستان له حاکم نظام د باندې پاتې دي او دا کم شمېر هم نه دی، او په د تلار سب د طالبانو د حکومت په پلوی باندې دا خبره کوي چې د دوی حکومت سرپرستی دا معنا نه لري چې د دوی په ځای به، یعنی لکه څنګه چې توضیح کړل چې اوس بیا ماته ونه وایي چې زه نشم پیپوی. جنبا سب ستاسو نظر اخلم، دا قصه به نو څنګه روانه وي؟
مننه کاغلی شبیر. نه هیله کوم باسي خانو مونږ خو دلته لیکچر واورید کنه چې جمهوریت څه دی، امارات څه دی، سید مونږ به د لوړې زده کړې باندې مونږ چلی پاو کاغو خیر د سره به لیکچرونه واورو او دغه تناقضات او دغه غیر علمی خبرې به دلته اورو یو څه به زده کوو. په هر حال ټول ژوند زده کړه ده، نو څه وکړو، مجبور شو چې واورو. دوستان خبر دی که دا شیبر سه محترم چه اما غز چه از منگا خور هم او اغا خور کی نده، اغا خور ده، اغا تاسو نه ده چانه تیتا نده، اغا هیل ده چه انسانی کرامات تا احتراموشی، اغا منگا تاسو کنی مساوی یا موجود ده، اغا خزینه موجود ده. دیر مهمه ده ذکر که ده دوی زین دوستان اغا موقف خیلی چه دوی خزه تا پا کم سرگه گوری، اغا از منگا خور ده منگونی مساوی انسان ده. ده بل دا چې هغه چې تاسو اشاره وکړئ زموږ خور هم اشاره وکړه، کله چې یو قانون شتون ونه لري جناب شیبر صاحب، دغه شیان به په دغه ترتیب چې دا هر څه غواړم زه امیر المؤمنین یم ستا ماوینین څوک دي، بیا به زه ماوینین خپله ټاکم، ماوینین قانون ټاکي، زه خپل په زړه څوک یم چې خپل په زړه څوک وټاکم. دا قدرت ماته چا راکړی دی؟ قانون باید ته تنفیز کې د قانون په چارچوب کې ته باید اول خپل او ټاکل شي، بیا د ماوینو ټاکل شي، بیا د کابینه او ټاکل شي، بیا د غوی موینانو ټاکل شي، دغه څه لاندې تر اخره پورې. دا کسي دا چې رئیس امارت څه دی او رئیس جمهوریت څه دی، دا لاړ شي التا هغه کوڅو کې چې تاسو کې وکړي. هغه سیستم چې طالبانو ایجاد کړی په افغانستان کې جناب شیبر صاحب، دا په دنیا کې ساری نه لري. دا منحته سیوکراسي ده، طالبانیزم ده، دا یو طریقت ده. یو طریقت دی چې چا دوی ته په غوږ کې ویلی دی تاسو لاړ شئ د صدر اسلام نه تر اوسه پورې د المغرب نه تر مالیزیا پورې، تاسو که د دغه شی یو نمونه پیدا کړه د دغه شی چې دوی جوړوي، دغه شی چې دوی په افغانستان باندې تپي، که تاسو د دې څرک پیدا کړه د عربستان سعودي چې زموږ پکې حرمین او شرفین شتون لري، هغه ځای ته لاړ شئ وګورئ چې نن تغییرات هلته ګوري، د تفکر سیاسي تفکرات هلته ګوري، ترقي ګوري، د ښځو ګډون پکې ګوري. نو دغه شی چې دوی جوړوي جناب شیبر صاحب، دا هیڅ سیستم د اداري دولتي نه دی، دا یو طریقتي سیستم دی. دوی ډېر زیات مشکل لري قانون سره، مخصوصا لیکل شوي قوانینو سره ډېر زیات مشکل لري. ولې لري؟ ځکه چې دوی بې سواده، ځکه چې دوی دغه ته پابندي نه ګڼي یو 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 مکلفیت خپل چې قانون ولیکي. ولې د قانون نه تیښته کوي؟ ولې د قانون نه زمونه بچوي؟ ولې په یو چارچوب کې انساني قوانینو کې اسلامي قوانینو ته ځان نه راخلوي چې تاسو مسؤلیت پذیر اوسېږي؟
مننه جان باسه.
یو چا نه ګوري جناب شیبر صاحب، یو دغه د دولت وظیفه څه ده؟ دغه دولت وظیفه په دې نه ده چې حاکمیت وکړي، چې په تا باندې امر او نهي وکړي. د دولت وظیفه دا ده چې تاسو خدمات اراده کړي. او مونږ چې کا امیر المؤمنین دی که وزیر دی، دا زموږ مزدوران دي، دا زمونږ چارواکي دي چې موږ ته باید خدمات اراده کړي. موږ دوی هلته ټاکو نه، دا وی نه زه نعوذ بالله زه د څښتن تعالی نماینده یم، چا ټاکلی نه یم، ځکه چې دا خو امارت دی. زه ټاکلی یم، د پاس نه ټاکل شوی یم، او په تا باندې امر نهی کوم. څه چې درته وایم هغه به کوې. زه وایم چې نه، ته که قوت لرې، که ته پوهه لرې، ته که نفوذ لرې، راځه چې خلکو ته لاړ شو. صحیح ده، زه ورته به امارت جوړ کړو، زه مخالف نه یم. زه د یو افغان، د یو انسان په حیث زه مخالف نه یم د سیستم سره چې هر نو ولري. خو راځه دغه اراده د خلکو تمثیل کړو، دغه حق د خلکو نه واخلو. د څه شي نه ډارېږې؟
مانا نه جان باسب، مانا نه
سکتم تالام تا سره دی.
بله، مانا نه جان باسب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک لاره بیا هم ډیر پیغامونه را رسیدلی، او څوبې بیا هم زه له نور اوریدونکو سره شریک کړم. غزنوی په اوشت پیغام را لیکلی دی، او په یو برخه کې لیکي چې بهرنیان لاس واخلي او موږ افغانان په آرام پریږدي، بل ستونزه به نه وي. مسافر په نوم باندې یو لیکلی دی، سرپرسته اداره 100% کامیاب ده. انس محمد لیکي، کابینه مشتک او مشته امنیت راوسته دی. نور ډیر پیغامونه در رسیدل، له دوی ډیره مننه کوم، خو وخت هم اجازه نه راکوي. وربشم اغله خوګانې ته که ساسو نظر واخلم، د دې خاطر چې دغه سونز چې د افغانانو ترمنځ دی، په ځای دې چې دغه اختلافات رالن شي، روس پروس دغه اختلافات د افغانانو ترمنځ زیات شي. هغه افغان چې په استرالیا کې دی، هغه افغان چې په جنوبی امریکا کې دی، هغه افغان چې په کابل کې دی، د دوی نظرونه باید لشتر لشه. سیاسی اختلافات په ځای، لیکن د وطن په برخه کې باید د اختلافات سره راکم شي. اغلی خو ګڼي ستاسو نه سر
په وزن لاره د دې هم دا ته موږ هغه شي چې خلک وه ما تاسو بلکې دوی په څیر کېنی او خپل نظریات شریکي، او هغه هم دا ټیکي د اختلافات دا بد ورو ورو نيسي او ټیکي ځکه چې دا کارونه شي، نو هم دا سي اختلافات جوړ پاتې کیږي او رس پرتو ان مخالفتونه ډېږي. دې په ځای چې دا وطن د جوړېدو خاطر وو د اورانې دوه خاطر وي، نو ښه خبره دا ده چې طالبان دا کار کوي، د ناستې زمينه برابروي، نړیوال دا کار کوي، نړیوال سازمان دا کار کوي. باید دا کار وکړي، د ناستې زمينه باید برابر کړي، کانفرنسونه باید جوړ شي، افغانان باید دعوت شي، دوم باید دعوت شي. هغه نقطې چې موږ اختلاف پی لرو د دوی سره، دوی د موږ سره پی لري، باید بحث پی وکړو او د حل لار ورکړو.
او مننه تلار صاحب، څنګه د دې خطر چې د افغانان سره یو ځای شي، او پراتونکو کلونو کې په کابل کې د واکمن حکومت په کابینه باندې هم اعتراضونه نوي، اختلافات بیل خبره ده، لیکن عمیق اعتراضونه باید لمن سره لړس حل لار تاسو وینئ.
اختلافات لرو ولې وطن نه ورانو؟ موږ اختلافات لرو ولې ملي منافع د پښو لاندې نه کوو؟ موږ اختلافات لرو، اما شریعت، دین، اسلام او انسانیت باید د برنامه راست یا په اولویت کې وي.
جانبا صاحب د پخوانی چارواکو تعهد او مسلکی توپ شي هغه چارواکي چې مسلکی او هغه جالي ډیپلومونه د غرب نه اخستي او د هر سفارتخانه رول ته غړېدل هغه د ماته راوشي چې د وطن ته څه خدمت کړی ده. اوس افغانان در بدر، اوس افغانان مړی نه لري، زیربنای پروژې نه لري، په میلیاردونو ډالر یې غلا کړل. دوی اوس په خارج کې ناست دي او د غلام په صفت باندې حتی هغه خپلو خارجانو سره هم بحث نشي کولای. دا خاطر د خپل وطن او خپل مور ته خیانت کړی ده. وطن خو د مور حیثیت لري،
هر حکومت کې، په هر نظام کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر کلی کې، حتی په هر کور کې سم خلک هم شته، ناسم خلک هم شته. مهرباني خپل بحث ته دوام ورکړئ.
اوس راځو دې ته چې موږ څرنګه وکولای شو د اختلافات عمده حل کړو او یو فساد سمیمیت وطن جوړونه په افغانستان کې رامن. دا محترمین چې د افغانستان د جغرافیه څخه وتلي دي او د افغانستان په نظام باندې زهر پاشي، دوی دې هغه عمده خواستونه او خپل دوی دې هغه کمیسیون چې اسلامي امارت ساکلای ده او په سلګونه کسانو او په لسګونه کسانو ورته راځي، امنیت یې مسؤون ده، جایداد یې مسؤون ده، سرمایه یې مسؤونه ده، وس مشخص یو منظم کارت هم ورکوي چې څوک مشکل ورته پیش نه کړه، او د اسلامي امارت مجاهدین ساتنه هم کوي، آزاد ګرځي په هر کوڅو کلیو باندو کې. دوی د تشریف راوړي د افغانستان خاورې ته او د افغانستان نظام ته، خو د واکمنۍ صلاحیت او د مسؤلیت او د هغه څه غوښتنه دي نه کوي چې دوی پاتې کې راغلي دي او یو مشروطه او ناکامه اطلاعنامه تر لاسه کړی ده. ولې شل کالونو دا مسائل ثبوت کړل د هر وزارت فکتور در یادو او د هر پالیسی میکر بګراوند در یادو. د اسلامي امارت مشران افغانان دي، لاری افغان ده، نیکی افغان ده، جدی افغان ده او هر یو تذکره په لاس لري او د دې خاورې هغه کسان چې دوی مسلکی بولي او یای چې دا نظام یې جوړوي او دیموکراسي راوسته او یو د اشغال د پاره زمينه برابر ولا او اشغالګران په فیوش کې نیولي هغه د لطف وکاو چیرې دي دا میلیونونه ډالر
تر دلته تلاش ماننه
یو هند ماننه ترکیه ته ولار دا چا یو
ماننه تلاش ماننه
تر چا مخامخ
ماننه ماننه
ماننه وصول
تلاش ماننه
دا خو د دوه د شل کله مدیریت عمل دي یو مسلکیان ورته وایي
مننه. خیر خو بیا هم لا افغانستان په دې کې شک نسته چې ډیر مسلکي کسان وتلي دي د دې وطن سرمایه ده، په دوی باندې پیسې مصرف شوي دي. صحیح خبره ده، دا خبره هم په ځای ده. په د بشر د حقونو پر راپورونو کې دا ثابته شوې ده چې یو شمېر کسان په دې خاوره کې فساد کړی دی، اغلاوی کړی دی، چورې کړی دی، خو مسلکی کسان شته، په دې کې شک نشته. دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، دغه د چک جمهوریت تر څنګ په جرمنی کې لږ تر لږ زی په شخصي حساب باندې پیژنم چې څومره متخصص افغانان شته چې هغه د دې خاورې په درد خوري، د دې وطن په درد خوري. بله،
دې کې شک نشته. شبت صاحب، دا کسان چې د موږ مسلکیان دي او په درد بخوري، اوس افغانان افغانستان او د دوی مور په کړهونو کې مخامخ ده.
خیر خود دلتا نه دلتا نه نه دا خبر هم ممکن تر یوه حده پوری سم وي ستاسو خبر خطر ډیره حده ځکه نه د سم. فرضاً یو څوک دی په جرمنی کې متخصص دی او دی افغانستان ته صرف د امنیت خوندې کې دوه ضمانت ورکول کې نه د کار یو شیخ به دی خوري. جانباسب، ایده له خطر شته بس ورستیو دقایق تر رسیدلی ستاسو نظر واخلم څنګه کېدیشته چې دغه خواره واره افغانان سر را نشتی شي او په یو ټغر سر راټول شي او دغه اختلافات چې ورس په ورس په زیاتی دودی د سر را کم شي؟
بالکل، هر د سلیم شعور خاوند افغان هم دغه غوالي مغلی شي. بر خو ګوري دغه کس چې دلته راځي د طالبانو ننګه کوي که طالب دی یا طالب پلوه دی، زما د تندو خبرو حوصله نه لري. ما ته وایي دا مغزي مشکل لري، فکري مشکل لري، که نه زه عصبی لیونی دی جور دی زما غوندې دی یو معتدل انسان چې نه په پام کم چارواکی دی نه کم صلاحیت نه نه مې کم د افغانستان یوه تیګنې بې ځایه کړې نه ده خو د طالبانیزم سخت منتقد یم او په دلیل یې زما حوصله دی نه لګي ما نشي تحملولی په یو پلاتفورم کې یو رادیوي پلاتفورم کې نو تاسو اوس فکر وکړئ ښاغلی شبر که زه فزیکي لاړ شم کابل ته خدای شاهد دی چې د میدان هوایي نه ولاړ که زه ژوندی تیر شم دا دروغ جنگ دی پوهېږي دروغ وایي دوی دوه مخي دي البته طالبان ښیم دا ورور به خپل انقلابي فکرونه به لري هغې سره زه کار نه لرم ګورې مهمه خبره دا ده شبر صاحب چې باید افغانانو سره پراخ دیالوګ رامنځته شي پراخې خبرې اترې رامنځته شي هغه دوه سوه درې سوه کسان چې په غلو غلا کې په فساد کې په کالان کې په چور کې ښکیل دي زما هدف هغوی نه دي تاسو هدف هم هغوی نه دي دوی دې دغه د هغه نه دغه د ځان پوونې نه دغه 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 کاذب غرور او تکبر نه دي راکته شي د دولت اداره دا د ملا پار نه دی ملایانو ته موږ احترام لرو موږ مسلمانان یو خو داسې طالباني طریقتي اماراتي دي نه جوړېږي چې هغه هېڅ معنا نه لري افغانستان کې هغه چې تاسو وفرمایل په زرهاو په لسهاو زره متخصصین دي چې هغه افغانستان ته راځي زه دغه اول خپله راځم او زه دغه امنیت د طالب نه نه غواړم ولې باید طالب ما ته امنیت راکړي ولې طالب څه کار دی طالب څه کار دی چې ما ته امنیت راکړي قانون یې باید ما ته راکړي شیبر سي پولیس یې باید ما ته راکړي ولې باید زه کوم زیر کاغذ لاس کې ولرم ولې باید کمیسیون ته لاړ شم زه باید راشم افغانستان ته خپل وطن ته د بل فکر سره نه د تخریبي فکر سره انتقادي فکر سره اصلاحي فکر سره ولې ټول شیان دي قبضه کړي دي زه خو توپک نه لرم توپک سره هم نه ځم خو دوی زور وایي پرونم زور وایي نه نه
وایي
افغانستان هغه وفاق ته نه رسېږي شیبر صاحب دوی باید پرېږدي د مختلفو نظریاتو خلکو ته موقع ورکړي دا پاکستان د دوی ډېر نږدې دوست چې دوی اوس ترې لږ لږ منکرېږي چې دروغ وایي بیا هم که نه هغه ته خو هم احزاب دي که نه اول مبارکي وایي هغه خلیفه ته چې دوی په خلیفه نوم په یادوي اردوګان ته اولین کس څوک مبارکي وایي همدوی ورته مبارکي وایي خو هلته پنځه شپږ حزب سیاسي فکر د تنوع د فکر ده ولی ما نه پرېږدي زه طالب نه کېږم
مانه نه جان باس
غواړم په افغانستان کښې صحیح مثلا داورم زه په افغانستان کښې زه غوث جان باس په افغانستان کښې د شاهي سیستم طرفدار یم زه غواړم دې ته کار وکړم طالب ما پرېږدي دې کار ته
مننه جان باس
ازادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د اغلی خوګنې نظر و اخلم د تاسو مخکې دا وړاندیز وکړو چې د افغانانو د یو ځای کېدلو د افغانانو یو ځای کېدلو خطر په کار ده چې جرګه وشي خبرې وشي نه پېژنم څه تخنیکي ستونزه داسې اواز اغلی خوګنې سره اورو بلې هو مهرباني
اول خو تلاش ته په ډېر احترام سره زه باید ورته واضح کړم چې زه اوس هم له افغانستان کې یم کله ننګرهار کې یم کله کابل کې یم او هېڅ ډول یعنی موږ کومه مسله نه ده اغوستې د نظام په دفانې مګر دا چې د ښځو حق هم پایمال کړی د ښځو حقوق هم اغوستی دي د ښځو نه م تعلیم حق اغوستی دی د ښځو نه م د کار حق اغوستی دی د ښځو نه م د سیاسي مشارکت هغه اغوستی دی د یعنی د مرګ تر ساعته د هغه ګرځې جګوم دا د افغانستان او د ښځو حق دی په ما باندې چې باید دو غږ جي کړم او نړیوال ته م ورسوم او تاسو غږونو ته م بد ورسوم چې دا ظلم دی د افغانستان د ښځو سره او بیا مې ته وي چې یوازنۍ لاره همدا ده چې کښېني طالبان دی باید افغانستان د خلکو سره که هغه دننه دي که د باندې دي باید سره کښېني او په هغه عمده ټکو په هغه عمده ستونزو چې اختلافات یې دا باید حل کړي که دوی دا فکر کوي چې نه همیشه به موږ حاکمان وسلو وو همیشه افغانستان خلکو باندې موږ حکومت کوو ځکه دلته دوی انتخابات نه مني چې یو بل مشروع حکومت نه سره شي نو دا یې د حل لاره نه ده ډېر دوام وکړي دا د دوه کاله درې کاله نهایت پنځه کاله ځکه دا د افغانستان خلک دا د افغانستان ښځې دا د افغانستان ځوانان هغه ځوانان نه دي چې هغه شل کاله مخکې دوی لیدلي وو اوس دو ټول هغه د نوې ټکنالوژي سره بلد خلک دي د ټول دنیا سره وصل خلک دي یعنی هېڅکله یې نه شي زغملی نو زه اوس هم په دې پوهېږم چې همدا اوس زموږ ډېر ځوانان په دې چې اته ویشتم د استاد ورځ لمانځلې ده تهدید شوي دي تر په دې چې دوی کړی دوی تهدید شوي دي دا هغه سیاسي زندان کې وښودل د افغانستان د خلکو لپاره ډېر ستونزمن دي ولو که هغه زه اوسېږم یا بل څوک اوسېږي
نو دا په دې معنی ده څوک چې مثلا وطن پرېږدي یا لاړ شي دوی په لسو بدو الفاظ باندې هغه ستایي. یو سړی چې وطن پرېږدي هغه به د ډېر مجبوریت پرېږدي. زه په دې وطن کې څوک هم چې زما لور بې سواده شي
دیتا څوک باید جواب ولري خو جواب نه لري. تلاش سب استاسو نظر واخلم دا چې لنور افغانانو سره تاسو کسان مخکې دا خبره وکړه چې خلک دې درشي خو اغلی خوګنی دا خبره وکړه او جانبا صاحب هم دا خبره وکړه چې کسمه لور بي سواد وینو په وطن کې به زه څه کوم. که تاسو نظر په لاندو واخلم شبته
مبارکه دا منم در سره او تحیات د اسلامي امارات فارواسی دې سره خلاف دي چې د افغانانو د اجازه کوي او د خپل حقوقونو څخه مرکزي او وړاندا کوي. اما دلته یو سلسله تخنیکی او اقتصادي مجبوریتونه دي. تخنیکی مجبوریت د نصاب ده، تخنیکی مجبوریت د سنس ده، تخنیکی مجبوریت د مسلینه ساده ده،
تلاش سب په بخښنه فکر نه کوم چې په دې برخه کې د دلایل وړاندې شي چې د دفاع وړ وي. کله اقتصاد مشکل نو حلک ته ولې نشته، کله صنف مشکل ولې حلک ته نشته، کله بیا په ټول افغانستان کې دا مشکل وي ولې فرضاً په یو ولایت کې دا مشکل نه حل کوي، ولې مثلا د په کابل کې د حلکانو ولې سول انجونو ته نه اختصاص انجو دي خپل املیسی لري د انجونو لیسی چې هغه سنفونه لري هغه بیخي بند دي. عائشه دورانی لیسه بنده ده، ملالی لیسه بنده ده، د نورو لیسونو مونږ رانه غلط نشي، بریام لیسه بنده ده، خو عبدالی سی خو بیخي قول فرولې ده لري منځ کې څوک هم نشته، نو د صرف مشکل ولشته. یعنی فکر نه کوي چې
هدف دا تخنیکی د نصاب څنګه دي، تخنیکی د یونیفورم څنګه دي، تخنیکی او مسؤل چاپریال غواړي، طرف د پیسن غواړي چې کور ته ولاړ شي، د دې پرای شي. اما د پخوانی نظام په افاق باندې مسئله گزارش نه وګوري او څه په برنامه کې بیان ته ما هیڅ څه فکر کوم چې نسبتا خور به بده ولګي. څنګه ته د مشو خوران او لران کې د مخاطبو کې معتاد وي.
خیر دا خبره هم سم نه ده. و تلار صاحب دا فرضاً یو عمومي حکم وکړي چې اکثریت په افغانستان کې په میلیونونو نجونې مکتب ته تللی او چې ته وایې چې اکثریت معتاد وي، دا خو هیڅ څوک هم تاسو سره نه مني. نو
یعنی دا برنامه سیستماتیک روانه وه او دا نظام ډیر سخت د مشکل سره مخامخ کوي او یو فرهنګي فاجعه رامنځته کړله. موږ الحمدلله مسلمانان افغانان چې د خاورې او شریعت او دین او قرآن تاسو منې ظلم منې او زما مخالفین هم زما سره منې راځي په هغه باندې حرکت وکړي چې څه راته وایي.
ما نه تلاش صاحب بس نور وخت اجازه نه راکې. په دې هیله چې په ډیر لاند وخت کې همدغه مشکل حل شي. دا مشکل نه افغانانو ته د منلو ده، نه نور اسلامي هیوادونو ته د منلو ده، نه نړیوالو ته د منلو ده. ولکه څنګه چې تاسو ویل چې ستاسو په وینا چې په طالبانو کې اکثریت دې پلوي دي چې دا د نجونو مکتبونه باید خلاص شي، له همدې سره به دا بحث راغونډ کو. تلار صاحب له تاسو څخه، غلی خوګانی له تاسو څخه، او جانبا صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم.
رانا مخوانا دسرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے